السلام علیکم. دوی بجی شوی احمد چی بریم دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د ملي راډیو د راپور له مخې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی نیولی دي. د دې خبر له مخې د طالبانو او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د ګازو او تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې 8 تنه بیرته پرې ایښي دي او 4 تنه لا هم په بند کې دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپلو مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین په نوم د کمپنۍ د طالبانو د دې وزارت ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د چینایي کمپنۍ غړیو د امریکا ملي راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې دواړه لوري به ګټې کوي. دوی هر څه د ځانونو په ګټه غواړي. په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې له دې موضوع خبر نه دي. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 500 افغانان په د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې پروسوی بریجونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریجونه یو پارونکی عمل وباله او هغه وخندل. د پاکستان حکومت او پوسټ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوار او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بي پیلوټ الوتکو په دغو بریجونو کې د ماشومانو په شمول لشته لشه درې کسه وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. د غرض یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شیګیرو ایشیبا سره ګوري. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې دا لیدنه کتنه د راتلونکو لسو کلونو په مخه د امنیتي، اقتصادي، انرژي او بشري منابعو په برخو کې د ګډو همکاریو د یو چوکاټ رامنځته کېدو لپاره ده. هند او جاپان دا غوی وادونو په ډله کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفي پرې زیاتې کړي دي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ویلې سیسې په مخه د جاپان او هند ترمن د شخصي پانګونې کچه تر 18 میلیارد ډالرو پورې زیاته شي. همدارس د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو 15 کلونو پورې 500,000 کسانو ته ورسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام مونې به بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوی د نن د کابل په وخت د مازدیګر 4:30 بجې د تاجکستان په حصار کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران د فوټبال له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر درنو قدرونه اوریدونکو السلام علیکم ګلورینه غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ او خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو هستئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي راځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو نفیسه جانې سلامونه وختونه دي په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو ډیره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونه ته
ډیر زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر په دې هیله چې تاسو او د ازادي رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیکوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې ما د شاعر نوم رالیزات دی او زه په ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس
تاسو حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
ډېر کله هڅه کوم هر چې کوم دا غزل ویم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
والا سخته پوښتنه ده بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا و ما مینه کړې تا طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. پای ته در رسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه جواب در کم زړه کې دی ونه ګرځي. والله لما یې پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب را کړي.
که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی سم چې ما مینه کړې ده، او داسې رسېدلې یم، نه یم رسېدلې.
هغه به نور متوقع پرېږدو، هغه زه بیا په پټه کې در ته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه در نه وکړم. نفیسه جانې، ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دی بیا هم مینه، هم څوک چې مین نه یې شریکېږي نه، دا زه سره په سره منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې دپاره ویلی دي، او د محبت دپاره، که هغه د یار دپاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسانو د مینې دپاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې دپاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه چې وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونه دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي، او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده چې آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دي، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، تا هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې تا هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوې. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم. زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېره خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، زه د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندر اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خو اورېدونکو ته.
نیم د مسجد کبوتخانه دا سپدی بهغه نیم د مسجد کبوتخانه دا چې جانان پکیو سیګي هم هغه سما کا بدا چې جانان پکیو سیګي هم هغه سما کا بدا نیم تم مسجد کا بتخانہ دا سپتے بہوے نیم تم مسجد کا بتخانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے بہوے نیم کم مسجد یا پتھانہ دا دے پہغے نیم تو مسجد کا پتھانہ دا سیگی ہم ہوا سما کا بدا یم د مسجد بتخانه دا جب دې په هغه نیم د مسجد بتخانه دا
تاسو بیا هم خراغلاس ویم خبرونی ته هیله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي، خوښه سوي وي، مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر، قدرمنه لیکوال او شاعره، په خبرونه کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې، داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې، زده کړې دې تر کومه حده رسول دي؟ په افغانستان کې دې څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې، او تر څنګ یې په کومه برخه کې دې زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و، او که په کوم بل پوهنځي کې دې درس ویلی دی؟
بالې وو خ پختنه مو کړله، لکه څنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل سوچ چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. لنیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم. نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه، او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ډېر ښه موتانو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده، دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی ویني یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو او ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځند یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ور نه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلې وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده، نو تا ډېر زیات تاثیر لري. لما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کښې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کښې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه سي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
بالکل. زه به تا ته یوه مشوره درکړم، ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه وایه یا یا هم آنلاین تو غبندی شیرونه وایه غا خپیرې برته ځان تر اکش کتر دی سیمو هم دی تعالی غو کلو کلو نوی شیرو خبر خمن سو مهله مند یم سیدا غش پی ورزی سختی ورزی پای ته ورسی گو ته مو کولای سی دوباره خپل شیری برختر او گرزی او خپل دنیا تر او گرزی او شیرونه ولیکه تنائی تناز وند کوی او مطمئنه ام په تنائی که حتمن کلسی انجونی آشپزی کوی کلسی کالی منزی یا جارو کوی پاکاری کوی حتمن زان سر گڑی ام دسی زمزمی کوی و سندری وای پا دی برخه که تت سوای چون را روز مره کتا مخ که دیادوانه او کرلا سندری دیری آوری زمزمی چون را کوی گڑی وڈی جک مختص سندرگارو گندی خکلی خکلی اما غسی فکس سندری نس زمزمه کولی پسر و پلائی بندی
من خو من غو تاسو خو د پښتو دی وطن جونی یو کنه او بل ادا د چې پښتو لنډي هم د من غو تاسو خپل هغه څو
کلتور
مال مو دی سر او خپل کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې پخوو شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظر یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو تو یو بلی چوگ
نده ولی ما جانه داک مخکوله نده خو مطلب حتا کوم ولی زا اغا استعداد زان که نبینم چیز مثلا ترانم ویون کشم یا سندرغارشم کنه
اغا سو خمو خطاس که دای نسو ما مخکی ادوانه وکرسی اغا گردی وردی زمزمی سی که زان سرام اغای وراتا وکنه نوستو اغا گرد ورد ترانم سی که وی اما اغای و گرد ورد ترانم تراتا ووی
نه ما پرزای دیدی چه اوریدون که راڈیو اوریا سنش بیا راڈیو بنده که
نای بنده ایم مطمئنه ایم
چل دی با تیر شوخا
سامده کم سندر اغوالی سی در تخبر ای کم ترانم خودی اون که خیر قرزی در بندی مقصد قرزه رسوی
او سامان زه بیا غو بتا تا کوم بیا بت را ته نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې سزا غدر په سری کارت کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه څه کو ژورنالستان یا سی بي جازي کار
کوم سندره د ته خبره کوم
سندره راځه د جاوید امر خیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن
اخ جانان دی وطن
قدرمن اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
سمجھنتا افغانستان دے وطن سمجھنتا افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویما هلمنده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول د تفریح خبرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه او برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دی زړه تللې او سټوډیو ته و ماغه خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسا سوال دی بالکل سرنګ چتا یادونه وکړم په رادیو کې په بیلا بیلو برخو کې کاغذ سیاسي وی ټولنیز وی حقوقي برنامه وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعه د هفته مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدونکي وو د موږ ټول برنامه لایف وي یعنی ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټول برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په ورستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره پخوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته به پونه کې دوه ځله واغه برنامه هغه ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کړې یعنی دومره علاقمند لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولی ما دومره علاقمند ورته نه درلودل کدی برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر هڅه به وکول چې اوریدونکي خوښ وساتم ځکه پونه کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات
نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدا ادبی خبرونه یعنی زتیر پمینه می دا خبرونه وړاندې کول او پوی د مچاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پختنه د څومره خپسوي په اوروز او سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړئ په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و زما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې هم دا ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چامش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشکړلې چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړې دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی خیر هغه یو متل لرو د صبر میوه خوږوي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنی دې جلی یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی وه د دې په ترنم کې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغل په دې لایف کې راغلې وه که باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه تا بند دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
چې ته انسان نا امید سی به ژوند نسی کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کې وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس د پاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله تر سره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړه د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس وایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خو خاوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره پراته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلک مینې ته پریدو او پریږدي چې هر څوک خپل خوښه ژوند وکړي پریږدي چې هر څوک چې څنګه خوښه وه هغسې مخته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند وکړي نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې را ته راوړه په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند ژوند هم بند دی ډېره زیاته مننه
دا سندره خپره کوي اورېدونکي به یې واوري مونږ او تاسې به یې واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونه کې دوی برخه واخیستله ملتیا دې راسره درلوده انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونه کې در سره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسئ
ډېره مننه لیمه جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې
خدای دې وکړي
خوشحاله اوسئ له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ ماته مو وخت راکړ کور مو ودان خوشحاله اوسئ
کور آباد سلامت اوسئ خدای په امان
او ټال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.